Radio. Radio Azadi.
پاپن سن کی د سحر او بجے سوی السلام علیکم او سحر مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوی په پیل کې د ازادي رادیو لمړی نیم ساته سحرنی خبری مجله وړاندې کیږي نن جمعه ده د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر میاشتې شپږمه د سر راپور مده ده چې لوی څارنوالي ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسله وال طالبان وژل شوي په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنځمې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی دی په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون شو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسله وال طالبان وژل شوي د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دراني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي
د حسن په نامه یو د رسېقې کمانډانو هغه وژل شوی او همدارنګه ملاقایم هم وژل شوی همدارنګه په دې عملیات کې د وسوال مخالفینو 22 کسان وژل شوی او لاس نه هم ټپیان دي
د درونی پوینه ملاقایم تازه د ملا امین الله له وژل کېدو وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل شوی وو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنگي جنایت وباله د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا کمپاینري سمیره حمیدی وویل راپورونه ښیي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سرپرست عبدالسمد امیری د طالبانو لخوا لومړی برمته شوی او بیا وژل شوی د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د امیری وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بیرحمانه وژنه یو جنگي جنایت دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون په غور کې د خپل سیمه ایز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واکم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلي وړاندې کوي
وسلوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد امیری هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و د نوموړي مړی له تښتول کېدو دوه ورځې وروسته پرون وموندل شو د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کاپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ د افغانستان او بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه د افغانستان د لوبډلې کیپټانی راشد خان کوي د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل شوی د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده پرون د لوبې په چا افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسل کې چې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو 201 اویا منډې وکړې رحمت شاه سلیزه پوره کړه اصغر ستانکزي هم اته اتیا منډې وکړې او نو سوځېدلی بل خو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ 19 کلونو ټیم د پاکستان د 19 کلونو لوبډلې ته په 15 اتیا منډو ماتې ورکړه په پاکستان کې درې نارینه پا په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یوه ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کېږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. دې پېښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاولا د فرانسې خبري اژانس سفرونو ویل د یوې وژل سوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل سوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول سوې ده. محکمې 15 نورو کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. اوری چې لوی ترنولی ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي.
دې ته ورته غم میسي په خو هم کوګیانیو د پکتیا په ظلمت او لوګر کې تکرار شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو کارکونکو مړی پرون په افغانستان کې وموندل سو.
واکن د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
حکومت وای د امریکا او طالبان ترمنځ پر کېدونکې موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې سوي دي. په بهرني موضوعاتو کې وري چې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار دي نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروان نه.
وروسته له دې چې ولسمشر غني لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګمره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیر شپه آزادي رادیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی دی چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د وی کورنۍ څو ځوانان په بیرحمه وژل شوي. دې ته ورته غم میسي پخوا هم خوګیانیو د پکتیا په ظلمت او لوګر کې تکرار شوي. مسؤولین د دغسې لمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. اتوشي به وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس جناب ستانیس استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې پخوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
موردل چې لوی څرنوالی وایي چې ډېر ژر به ننګرهار ولایت ته یو هیئت واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان په نورو برخو کې هم وژنې، ناامني او جګړې روانې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د دغه کمیسیون د غور د څانګې د سرپرست رئیس وژل کېدل غندي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور اجمل تورمن ته په مرکه کې ویل چې دغه بې پرې بنسټ دی او کارکوونکي باید په نشه نه سي.
پدې خوښنې سره چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د غور د ولایتي دفتر سرپرست عبدالسلامد امیری چې دوره د مخکې په میدان وردګو کې د جلریس په ساحه کې نیول شوی و، نن یې جسد پیدا شو. ډېر د خوښنې زیاده چې د بشري حقوقو مدافعانو په وړاندې دغه برخورد کیږي. د نوموړي جسد نن د هغوی فامیل ته وسپارل شو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپل ژور خوښنۍ څرګندوي او د بشري حقوقو د فامیل ته خپل تسلیت وړاندې کوي.
بله، مشکور صاحب، د نوموړي په وژل کېدلو سره آیا فکر نه کوئ دا یو ګواښ دی د بشر د حقوقو په وړاندې؟
بله، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو مستقل او خپلواک او بې طرفه ناظر ارګان دی چې د بشري حقوقو په وضعیت باندې څار کوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقوقو یو کارمند چې هغه د بشري حقوقو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي، دا په دغه ستنمش باندې مبتلا کیږي. واقعاً د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغې کورنۍ او دوستان ته تسلیت وړاندې کوي.
یعنی څه کول پکار دي چې ورته پیښونه مخنیوی وشي؟ څه باید وشي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دواړو خواو باندې غږ کوي چې حکومت باندې او په مخالفینو باندې غږ کوي چې د بشري حقوقو کارمندان بې طرفه دي، بې دفاع دي او دوی صرف د بشري حقوقو د دفاع په خاطر باندې کار کوي. د دوی نیول او د دوی ټارګټول او د دوی وژل او په شهادت رسول دا واقعي تخنیک خبره ده او دا نه یوازې د افغانستان د بشري حقوقو بلکې د افغانستان ولس او نړیوال ټولنې ته د فکر کوم دا د زغم نه دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور چې پرونی له ازادي رادیو سره خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د انتخاباتي حساس موادو د لیش د امنیت په اړه اندیښنه څرګندوي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه اندیښنې څو واري له امنیتي بنسټونو سره شریکې کړې دي. واصل وصال پر دې موضوع راپور لري.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیک د امنیت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپرولې. دا اندېښنې دغه موادو ته د سیمایزو زورواکو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د لاسرسي لاړ خدي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوې، د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ او د رایو صندوقونه شامل دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد اخبارست ازادي رادیو ته ویل چې د حساسو موادو د لیک د امنیت په اړه خپل اندېښنې سو وړل امنیتي بنسټونو سره شریک کړي دي.
نیګرانی پیلندر انتقالات وزیر ډیر حساس دی. کوم مواد مو چې د ولایتي دفترونو مرکزونو ته لیږلي دي له امنیتي پلوه ورته پاندېښنه کیو. دغه اندېښنې د هغو کسانو لامل دي چې اعلامیې خبرې کړي او یا د سیمه ییزو زورواکو او هغو کسانو لامل دي چې غواړي دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي.
صدمه رسوندن به پروسې ملي تر مشخص است.
دغه موادو د لیک بهیر ولایتونو ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ګوندونه او سارونکي بنسټونه خبرداري ورکوي چې که دغه مواد په ولایتي دفترونو کې خوندي نه وي نو پراخو انتخاباتي درغلیو ته به لار هواره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویانده سمیره رسا وایي اوس مهال په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه لیدل کیږي.
در مورد حفاظت و مسئولیت این دست
در چه دغه مواد په ولایتي دفترونو کې د کومو کسانو لخوا ساتل کیږي څومره خوندي او څنګه لیکدول کیږي ورته اندېښمن یو موږ ویره لرو چې دا د تیر په څیر یو ځل بیا د پراخو درغلیو شاهدان ونوسو د سیمه ییزو زورواکو مداخله بله موضوع ده چې موږ ورته په اندېښنه کې یو د دغه بهیر خوندیتوب موږ ته هم مهم دی دوی باید ځواب ورکوونکي وي
مواد حساسه کې انتقال داده میشه به ولایت ها توسط چه کسانه حفاظت میشه
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت پلیړه زموږ اړیکو ته ځواب ورنکړ دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې 2000 امنیتي ځواکونه د دغه بهیر د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل دي خو اوس باور نه دادي چې که د دغو حساسو موادو امنیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو د ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راولي واصل وصال ازادي راډیو کابل
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست اوز با احمد شبر را تو وی چه ده نری پا متبرو خبرونو او رسپانو که ده افغانستان پارد سراغلی.
ده لویدیز یا شمیر چپی خبرونو پا کابل که ده پنشن بیده ورزی ده برید پارد لکنی خبری کردی. پا ده زان وشون که حمله که ده یو امریکایی او یو رومانیایی اسکر سر بیره لستن وشل شوی او تر چلویش دیر تپین شوی دی. واشنگتن پوست رسپانه ده ده موتر بم چودنی پارد لکی ده کابل ودیر خوندی سیمه ده ده خوندی برید شاهده و. ورسپانې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي دا یوه توطیا او دسیسه ده ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اوربند پلی نه شي د ښاغلي میر په وینا که چیرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي د کابل د پنجشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نښې نه لیدل کیږي وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحد ایالتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده دیفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لویه سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده دا ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو سږ کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسید وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډیر سرتیری لري د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر ګرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و دیفنس پوسټ ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحد ایالتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یو توافق ته ورسېږي په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون سو د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده بلخوا د حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکې موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکی کړی دی د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار وحید عمر پرون په کابل کې رسنوي ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکې موافقه کې ځینې ټکي د بحث وړ دي خاطر پر دې ساو په دې نور تفصیل
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د متن یوه کاپي ولسمشر غني او عبدالعبدالله ته وښودله له ځنډ وروسته افغان حکومت دې توافقنامې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او له امریکا څخه یې د وضاحت غوښتنه وکړه اوس د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو ارشد صلاحکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریک شوی دي
بی نهایت زیاد است نه تنها اندیښنې به حد زیاتې دي، نه یوازې دا چې د حکومت په منځ کې بلکې د خلکو په منځ کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه اندیښنې شته. د افغانستان خلک د عجولانه پریکړو په اړه پوره تجربه لري او موږ د افغانستان د خلکو په استازیتوب هغه اندیښنې چې په دې هوکړنامې کې دي د امریکا له حکومت سره شریکې کړې دي.
ښاغلی عمر وی د توافقنامې په اړه اندیښنې د افغانانو وي او دي افغان حکومت دوی په استازیتوب د دې توافقنامې په اړه له امریکا هیواد څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. وحید عمر همدار از د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې ته په اشاره سره وویل افغانان نه غواړي چې د یوې عجولانه توافقنامې په ترڅ کې سوله تامین شي، بلکې داسې سوله غواړي چې ټولو ارزښتونو ته پکې درناوی وشي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې افغان حکومت د راتلونکي رئیس جمهوري ټاکلو لپاره جدي اراده لري.
پالیسي دولت واضح است، انتخابات حتمی است.
د حکومت پالیسي دا ده چې ټاکنې به کیږي او په خپل وخت به دغه ټاکنې خامخا کیږي. موږ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له ټولو افغانانو غواړو چې د دې ملي پروسې د خطر سره کېدو لپاره له حکومت سره جدي همکاري وکړي.
اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت دغه جدي اندېښنې په داسې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید کوهستاني د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی حکومت چارواکي د خپل قدرت د ساتلو لپاره غواړي دغه فرصت ترلاسه ورکړي.
ما فکر میکنم یکی از پیامدهای احتمالی
زما په باور چې د راتلونکو ټاکنو نیټه به شاته وغورځيږي او د طالبانو د مشارکت لپاره به یو موقته اداره رامنځته شي. نو حکومتي مشران د دې لپاره چې خپل قدرت ترلاسه ورنکړي او د قضیې له اصلي صحنې څخه ونوځي دغه ډول شدید غبرګون ښيي.
افغان حکومت په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې اندېښنه ښودلې چې امریکایي ورځپاڼې ټایمز مجلې په خپل ځانګړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک ته چندان لیوال نه دی. مجلې لیکلي دغه توافقنامه په افغانستان کې له القاعده سره د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو د مبارزې دوام، په کابل کې د بهرنیو لملاتړ د برخمن حکومت بقا او حتی په دغه هیواد کې د جنگ خاتمه نشي تضمینولی. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د پمپیو خبرې بیرته اصلاح کړې او ویل چې د ښاغلي پمپیو د خبرو هدف دا و چې هر کله د امریکا جمهور رئیس او ټولو احزابو په امریکا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې صلاح وکړه، له هغې وروسته به یې امضا کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه سیمه ییزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کېده چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت څاروان نه اوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنځشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیری. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبری غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې درېم ګام اخلي. د چی د ایران د درې ګونو قواو د مشانو غړي غونډې ته وینا کوله، د ایران د اټومي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام د چیرنی او پراختیا محدودیتونه پاتې ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمی موافقې یو لوری دی په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غواړئ دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو مذاکرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 6 ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. اوریدونکو سمیسون هم راسته ولیدی تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت په ننګرهار کې د څلورو وژل سو کسانو د مسلې تر تحقیق وروسته مجرمانو ته سزا ورکړي. ګل زمان کمل زی له کونړ لیکي موږ په افغانستان کې د عام وګړو وژنه په کلکو ټکو غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګره خلیل زاد چې ویلي طالبان سره په اصولو کې موافقې ته رسېدلی باید مهمې برخې له افغان ولس سره شریکې سي. جعفری لیکي چې د قطر د خبرو افغانانو ته کوم خوشحالي رانه وستله، تشویش او مرګ ژوبله زیاته سوه. وسیع الله عبدالرحیم زی له لغمان لیکلي د پوهنې وزارت څخه غواړو چې تیر کال خو شاګردانو بې کتابونه تیر کړه، سږ کال دې کتابونه ورکړي. او عزیز رحمان امینی له کندهار نه لیکلي څرنګه چې په راتلونکي اونۍ کې په ځینو ولایتونو کې ښوونځي پیلېږي، د ښوونکو او شاګردانو څخه هیله کوي چې پر خپل وخت مکتب ته حاضر سي چې وخت ضایع نه سي. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونیم بجو دوام